Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وو بجې شوې په دې نیم ساته خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو. ازبکستان پر افغانستان 80% برېښنا کم کړي، پرچاوی کابل کې خلک اندېښمن کړي.
چارواکو نه دا غواړو چې ځینې برقونه په سمه توګه ټولې ودول ته ورسیږي، ځکه چې زما ایده یخته.
د طالبانو حکومت د مرستو په عادلانه ویش ټینګار کوي، خو لا هم مرستې ټولو اړمنو ته نه رسیږي.
کومکونه هر ورځ توزیع کیږي، مونږ ایران یو، مونږ ته خو نه رسیږي، مونږ یو فقیر کورنۍ یو، مونږ فقط ګورو.
پاکستان کې د افغان کډوالو لومړنیو ښوونځیو کې د پښتو نصاب ځای اردو او انګلیسي نیولای.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړه وکړي، خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی.
او ناتو وایي د دې سازمان د پراختیا په برخه کې د مسکو غوښتنې د منلو نه دي. نن پنځشنبه د مرغومي یاجدي درويشتمه او د جنوري 14 نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د یو نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. اوچا وایي 2021 کال کې 100,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي. د افغانستان د تکواندو رئیس کابل کې اختطاف شوی، او امریکا له ګوانتانامو د 50 زندانیانو د خوشي کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. دا اداره وایي چې په 2021 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانیدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانه شي. د اوچا د راپور له مخې په 2021 کال کې 1.2 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اګست په 15 د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو کسان ایران او پاکستان ته بیرته اوښتي دي، خو اوچا په خپل راپور کې د دې کسانو وتلو ته اشاره نه ده کړې. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی آزادی راډیو ته وویل چې موضوع د طالبانو له امنیتي سرچینو سره شریکه کړي.
کله چې مونږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه و، نو دغه ښکاره کیږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بدي. امارت اسلامي افغانستان مونږ ته داد ورکړ چې مونږ جدي پیگیری کوو، او انشاءالله چې زر تر ژره مونږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د خاغلی ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سې شنبې د شپې د 10:30 بجو خواته له روغتون خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 15 امنیتي حوزې ترمنځ اختطاف شو. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم یو څه وځنډېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو مهالویش کې هم بدلون راغلی، او افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکو نه سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. دوه ورځې وروسته تر هغه به له پاکستان سره، او بیا دوه ورځې ترمنځ به له زیمبابوي سره ولوبېږي. د مخکینی مهالویش له مخې د افغانستان د ټیم لومړنۍ لوبه د یک شنبه په ورځ له زیمبابوي سره و. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا وګړی دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2020 کال د سپتمبر د 18 نیټه تر ترورستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشکېدو امر یې شوی دی، ښایي د خوشکېدو چارې د پخوانیو خوشې شو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د اسرائیل د استخباراتو اداره څرګندوي چې دا میرمنې هغه يهودان دي چې له ایران اسرائیل ته کډوال شوې دي او تیر میاشت د یو شمېر جدي جرمونو په تور تورن شوې. د اسرائیل د استخباراتو د بیان لمخې له دې میرمنو سره د رامبورد نامدار په نوم یو ایرانی جاسوس چې ځان يهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولې دی. که څه هم دا میرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغو انځورونو کې چې د میرمنو ایران ته استولې دي، په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو ځایونو د رای ورکولو د یو مرکز، د کورنۍ چارو د وزارت د یو دفتر او د یو شاپنګ مال عکسونه شامل دي. د اسرائیل استخبارات وایي چې ښایي له دې اطلاعاتو د ترهګریزو بریدونو لپاره استفاده وشي. او د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي. ولادیمیر پوتین پرون په یو آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوي احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 699 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د تخنیکي همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د 14 ولایتونو برېښنا وروسته تر دې اغیزمنه شوه چې ازبکستان د برېښنا په وارداتو کې د پام وړ کمی راوست. طالبان وایي چې ازبکستان له دوی سره په دې برخه کې مشوره هم نه ده کړې او دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره تاشکند نږدې دوه اونۍ مخکې د برېښنا د صادراتو تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې د همدې 2022 میلادي کال تر پایه د برېښنا د واردولو خبره تضمین شوې. تفصیل یې له احمد شبر نه اورو.
د افغانستان برښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برښنا کې د شپېته په سلو کې کموالی خبر ورکوي چې له دې سره د افغانستان د 14 ولایتونو برښنا اخیستنه شوې ده. برښنا شرکت پرون په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې تاشکند د برښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې ده. خو دا شرکت په ورته وخت کې وایي چې د ازبکستان چارواکي علت تخنیکي ستونزه ګڼي. د برښنا شرکت په خبر پاڼه کې د ازبکستان په وینا راغلي دي چې د تیلی مرجان په سټېشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې دوی کار پرې کوي او دا ستونزه به په دوو یا دریو ورځو کې حل شي. افغانستان له ازبکستان څخه 460 میگاواټه برښنا اخلي چې 300 میگاواټه کابل ته ځانګړې شوې ده. خو تر پرونی ستونزې مخکې لا په کابل کې خلکو ازادي راډیو ته شکایتونه کول چې د برښنا پارچې ډېره زیاته شوې ده. د دې ښار یو اوسیدونکي مرزیا ستانکسي
ټولې ودولته معلوم ده هوا هم سړه ده، موږ ډېر ضرورت لرو چې برق روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پارچوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودولته ورسیږي، ځکه زمای د یخ ده.
د کابل یو بل استوګن احمد فرید فروتن له طالبانو ورته غوښتنه لري.
دا چې په کابل کې بیا به برخي ډیره شوې ده، د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وه چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هیله ده چې اړوند اداره ورته په پوره توګه پاملرنه وکړي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي. خو د دې سربیره د دې وی میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. افغانستان په سلو کې 30% شته برېښنا په کور دننه ترلاسه کوي او بیا په سلو کې له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت له افغان ولس سره د ملګرو ملتونو د 3.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې هرکلای کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی پرون په کابل کې د بشری مرستو د همغږۍ د عالی کمیټې په ناسته کې وغوښتل چې دا مرستې باید په عادلانه توګه وویشل شي او په سمه توګه یې څارنه وشي. خو له دې ډاډ سره سره لا هم شته داسې مستحقې کورنۍ چې شکایت کوي تر اوسه یې د مرستو مخ هم نه دی لیدلی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبان حکومت پر نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غږ کړی چې د بشري مرستو د همغږي کولو له عالی کمیټې سره په همکاري د دغه مرستو د ویش او رسولو لپاره لستا دولتي ظرفیت څخه کار واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیټې په ناسته کې د ملګرو ملتونو لخوا له افغان ولس سره د 3.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې د هرکلی ترڅنګ د مرستو پر عادلانه ویش ټینګار وکړ.
موږ له تبعیض پرته د عادلانه ویش د عمل د ازادۍ او اړو کسانو ته د مرستو رسولو په اغیزمنو لارو چارو د شفاف حساب ورکوونکي او عادلانه پروسې غوښتونکي یو. موږ همدارنګه د 2022 کال لپاره د ملګرو ملتونو لوري د 3.4 میلیارد ډالرو د مرستو د نوې غوښتنې هرکلی او ملاتړ کوو.
ښاغلی حنفي زیاته کړه چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د بانکونو له لارې د نغدو پیسو په راټولولو او لیکت کې مخکخ رول لوبولای دی. هغه زیاته کړه چې په اوسنیو حالاتو کې له ملګرو ملتونو سره د طالبانو د حکومت همکاري د حکومت او مرستندوی ادارو ترمنځ د بې سابقې ملګرتیا خودنه کوي. ښاغلی حنفي زیاته کړه چې دولتي بنسټونه یوازې د نړیوالو مرستندوی ادارو د فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوي برابروي او د دوی په پالیسیو کې هیڅ ډول دخالت نه کوي. د بشري مرستو د همغږۍ د عالی کمیټې غونډه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د بشري چارو همغږي کوونکی د طالبانو د حکومت د مالی او اقتصاد وزارتونو چارواکو او د یو شمیر مرستندوی ادارو د استازو په ګډون سره په کابل کې تر سره سو. په افغانستان کې په داسې حال کې له بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې هڅې روانې دي چې د مرستو له ویش سره سره لا هم یو شمیر بیوزله کورنۍ له مرستو بې برخې دي. وګمه په کابل کې د یو داسې کورنۍ غړي ده چې له بدمرغۍ او بیوزلۍ سره لاس او ګریوان ده، خو تر اوسه لا د دغه مرستو څخه برخمنه سوې نه ده.
کومکونه هر ورځ توضیح کیږي، موږ ایران یو، موږ ته خونه رسیږي، موږ یو فقیر کورنۍ یو. توضیح شروع دی، خدا کومکونه په واسطه درو باندې توضیح کیږي، موږ فقط ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو سره د 2022 کال لپاره 3.4 میلیارد ډالره مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د دې پیسو غوښتنه په افغانستان کې دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفیس د سه شنبه په ورځ په ژینیو کې وویل چې په 2022 کال کې د بشري مرستو اړتیا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله درې برابره زیاته ده. بلخوا د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د لوږې له کړکېچ سره مخ دی.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00 4022 23 23.
اوریدونکو، په دې خبری مجله کې درته وړاندې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو ایالتونو کې افغان کډوال شکایت کوي چې له ماشومانو یې د پښتو نصاب حق اخیستل شوی دی. دوی وایي چې په لومړنیو ښوونځیو کې ورته د پښتو نصاب پر ځای اردو او انګلیسي نصاب تدریسیږي. دا راپور وروسته درته راځي، خو اوس به راشو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
Stars and Stripes خپرونې د ملګرو ملتونو هغه هڅو ته پام کړی چې د افغانستان لپاره سږ کال د 15 میلیارد ډالر مرستې راټولول غواړي. ملګرو ملتونو د هڅې د سیشن به په ورځ اعلان کړي. د دې ادارې د بیړنیو مرستو هماهنګ کوونکی مارټین ګریفیت په جنیوا کې د دغو هڅو د اعلان پر مهال وویل له دغو مرستو پرته به د افغانستان لپاره هیڅ راتلونکی نه وي. د ګریفیت په وینا دا پیسې به د میلیونونو افغانانو لپاره بشري مرستې وي چې اوس مهال له لوږې او ژمي سره مخامخ دي، او همداراز د هغو روغتیایي کارکوونکو لپاره به وي چې له یوه کال راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو دغو هلو ځلو ته په غبرګون کې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې د 308 میلیونه ډالرو لومړنیو مرستو اعلان وکړ. د سټارز اند سټرایپس خبرونې په دې مقاله کې لولو چې ملګرو ملتونو دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې نړیواله ټولنه په دې فکر کې ده چې څه ډول پرته له دې چې طالبانو ته ګټه ورسیږي په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي. د مقالې د لیکوال په وینا مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي، نړیوالې مرستې چې ډیری برخه یې امریکا ورکوله د افغانستان د اقتصاد تر 15% زیاته برخه جوړوله. دا مرستې هغه مهال قطع سوې چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل او افغان حکومت سقوط وکړ. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په همدې حال کې طالبان د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا بندیزونه به تر هغه وخته لیرې نسي چې طالبانو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د درناوي او د ټول شموله حکومت رامنځته کولو ژمنه نوي عملي کړې. ګلوبل نیوز له افغانستانه کاناډا ته د بشري حقونو د فعالانو د لومړۍ ډلې د تاک په اړه راپور خپور کړی دی. یوه الوتکه چې 2500 تنه پکښې سپاره وو د سې شنبې په ورځ د کاناډا د البرټا ایالت کلګري ته رسېدلې ده. شپږ میاشتې وړاندې د کاناډا فدرال حکومت ژمنه کړې وه چې له زرګونو افغان ښځینه مشرانو، بشري حقونو فعالانو او خبریالانو سره به کاناډا ته په سفر کې مرسته وکړي. د الوتکه له پاکستانه تللې او دقیقا څرګنده نه ده چې مسافر یې څه وخت له افغانستانه وتلی دي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونو کسان له هېواده وتلي دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمپونو مشران او ښوونکي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په لومړنیو ښوونځیو کې نصاب او د تدریس ژبې بدلولو ته دوام ورکړی دی. دوی پرون د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ویل چې UNHCR له دې کار سره ماشومان په مورنۍ ژبه لزده کړو به برخې کړي دي او استادان هم سم نه دي ورته روزلي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره بیا خپل دې کار ننګ کوي او وایي دا کار ځکه کړی چې ماشومان د ښه کیفیت او عصري زده کړو اسانتیاوې ترلاسه کړي. تفصیلی د مشال راډیو د خبریال پامیر ساحل پر راپور کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشران او د ښوونځي استادان وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR له شاوخوا درو کلونو راهیسې په ابتدایي مکتبونو کې د نصاب ژبه انګریزي او اردو ته اړولې چې له کبله یې نه یوازې ښوونکي او ماشومان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، بلکې ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړو له حقه هم بې برخې شوي دي. UNHCR وایي د نصاب د ژبې بدلولو او عصري کولو اقدام ځکه کړی دی چې افغان ماشومان هم د پاکستاني او هغو په څیر ښه تعلیم وکړی شي او په راتلونکي کې د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو مشر بریالي میاخیل د جنوري پر 12مه مشال راډیو ته وویل له UNHCR یې غوښتنه کړې وه چې نصاب او ژبه یې په پړاوونو کې بدل کړي، خو هغوی یو کال د لومړي، دویم او دریم ټولګي او بل کال یې د څلورم او پنځم ټولګي نصاب او ژبه بدل کړل.
دا په ابتدایي کې چې دی د پنځمه پورې کوم دي دغه بدل کړی دی، او دغه چې دی د لیسي کې خپل افغاني نصاب دی، اوس هم ټولګي بدل شوی دی، خپل همدغه پاکستاني نصاب څنګه دی دغه نصاب یې ورکړی. موږ دوی ته د شی خبره کړې وه چې تاسو که دا کار کوئ لکه تدریجي وکړئ، نو یو کال د اول صنف بیا دویم کال، دویم صنف بیا د دریم صنف، که نه دا استادان هم سره لږ لږ بلدیږي، خو دوی بیا اول دویم دریم په یو کالو کو سلورم او پنځم یې په بل کالو کو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د یو لومړني ښوونځي سر ښوونکی محمد زمیر وایي افغان ماشومان په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړه وکړي. ابتدایي دوره چې دا
پنځم پورې دا هر ماشوم دا حق لري خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی نو دا یو قسم مشکل ماشوم لپاره شوی ده.
په بلوچستان کې هم په یو شمیر کیمپونو کې افغان ښوونکو ګیله وکړه چې یونیسیار نه یوازې ماشومان په مورنیو ژبو لزده کړو بې برخې کړي دي بلکې د مرحلو پر ځای په تیرو دوو کلونو کې نصاب او د تعلیم ژبه بدله کړه. د ښوونکو له مشال راډیو سره د نوم نه خولو او غږ نه ثبتولو په شرط خبرې وکړې او زیاته کړه چې په وروستیو کې د نصاب او تعلیم ژبې بدلولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې وې چې تر هغې وروسته یو ان سی آر خبرداری ورکړ او له خبریالانو سره یې له خبرو منع کړل. دوی زیاتوي چې اوس ورته یو ان سی آر ویلي دي چې له رسنیو سره تر خبرو مخکې به ورڅخه اجازه اخلي. د پنجاب د میاوالۍ د کوټ چاننا پنډغالي مشر غازی خان سلیمان خیل وایي هلته د افغان کډوالو په ښوونځیو کې تعلیم له پخوا راهیسې په اردو ژبه دی. دی وایي څو ځلې یې له یو ان سی آر غوښتنه وکړه چې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه برابره کړي خو داسې ونه شول. اخوا په بلوچستان کې د افغان کډوالو په پنډغالو کې ښوونکي وایي د استادانو د روزنې یو شمېر پړاوونه ترسره شوي دي خو دوی غوښتنه کوي چې یو ان سی آر د ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړو نه بې برخې کوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر اپریدی وایي افغانان له تیرو څه د پاسه څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي او د یو ان سی آر دا پالیسي ده چې په کومو هیوادونو کې چې کډوال له اوږدې مودې راهیسې میشت وي هلته باید ماشومانو ته د کوربه هیواد تعلیمي نصاب وښوولی شي. اپریدی وایي د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نصاب او ژبې بدلولو پریکړه ځکه وکړه چې افغان ماشومان عصري تعلیم ترلاسه کړی شي او د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې له تیرو څه د پاسه څلور لسیزو راهیسې ماشومانو د افغانستان نصاب لوست او په خپله مورنۍ ژبه یې زده کړې کولې. قیصر اپریدی وایي د نصاب او د ژبې بدلولو لپاره یې د افغان کډوالو له مشرانو سره هم مشورې وکړې او بیا یې اقدام وکړ. اپریدی البته دا هم وایي چې له یو دوو مضمونونو پرته چې ښایي په اردو کې وي د ټول نصاب ژبه انګریزي ده او ماشومان پښتو هم د یوې ژبې په توګه لولي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د روسیې او اوکراین په لانجه اتمی ګود ناټو او د روسیې د جګپوړي پلاوي ترمنځ په بروکسل کې تر څلور ساعته غونډې وروسته د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل چې د ناټو د پراختیا په برخه کې د مسکو غوښتنې ناټو ته د منلو نه دي. د روسیې د پلاوی مشر او دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر گریشکو بیا وویل چې خبرې ډېرې واضح او ډېرې جدي وي. روسیې د اوکراین په پوله کې نږدې سل زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي چې لویدیځ یې اندېښمن کړی دی او مسکو دې ته اندېښنه لري چې ناټو اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي. جزئیات یې له احمد شیبر نورو.
د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له روسي چارواکو سره د اوکراین د کړکیچ په اړه مستقیمې جدي خبرې وکړې. سلطنبرګ زیاته کړه چې ناټو دې ته چمتو ده چې بیا هم د اروپا د امنیت په اړه د کرملین له استازو سره خبرو ته کښېني. وروسته تر دې چې پرون ښاغلی سلطنبرګ د ناټو د روسیې شورا له پلاوي سره خبرې وکړې رسنیو ته یې وویل چې ناټو په اروپا کې د یوه نوي امنیتي تړون د جوړښت په برخه کې د ماسکو له غوښتنو سره موافقه نه ده خو غواړي چې ډیپلوماسي ادامه پیدا کړي.
روسیا په دې دریځ کې نه و چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. دوی رد هم نه کړ خو د روسیې استازو ښکاره وویل چې دوی نور وخت ته ضرورت لري چې له ځواب سره بیرته ناټو ته راشي او ښکاره ده چې موږ چمتو یو چې بیا ورسره کینو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د امنیتي ضمانتونو لپاره یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دې کې دا هم شامل ده چې ناټو به اوکراین او ګرجستان ته غړیتوب نه ورکوي. همداراز به په ختیځ اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه ډېر ځواکونه نه ځای پر ځای کوي. سلطنبرګ وویل اوکراین د حق لري چې خپل راتلونکي امنیتي پریکړې په خپله وکړي او روسیه د حق نه لري چې ناټو د نویو غړیو له منلو وګرځوي. د بروکسل په پرونۍ غونډه کې د روسیې د پلاوي مشي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر گریشکو او د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین کوله. گریشکو تر خبرو وروسته خبریالانو ته په بروکسل کې د دې غونډې په اړه وویل چې دا د رښتیا ویلو یو شیبه و. گریشکو زیاته کړه
خبرې ډېرې واضح مستقیمې ژورې او جدي وې خو په ورته وخت کې د بنیادي مسایلو په تړاو اختلافات په ډاګه کړل.
د بروکسل تر پرونی غونډه مخکې د دوشنبه پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغه خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي بنډ شیرمن برخه اخیستې وه چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ وویل له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناټو ټول متحدان او روسیه په یوه میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ لری نو زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي، هلته هم د ورځې له تازه پیښو خبرې درې شي. ورو ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شی بوته اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډیر بشری مرستې له کورنیو بېځایه شوو سره وشوې. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې نږدې 1 لک کسان له خپلو مینو بېځایه شول، خو ناچاری او ناامنۍ دې ته پرې نه ښودل چې بیرته خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی دی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي چې دا سخکاری چې نوموړی د اختطاف شوی وي. تر 19 کلنو د کومرا کرکټ نړیوال جام لوبي سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي او لومړی لوبه به راتلونکې سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د ګوانتانامو زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پرس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلی میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. او د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی.
ستاسو له پیغامونو
کومزه رحم الله همدرد يم د کونه ولایت څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. مونږ د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت څخه غواړو چې د پوهنتونونو د شروع کېدو او د نه شروع کېدو په اړه خپله پرېکړه وکړي، ځکه چې ډېر استادان او ډېر محصلین وطن پرېښی دي او لا ډېر د وتلو په هڅه کې دي. که چېرته اسلامي امارت د پوهنتونونو د شروع کېدو په اړه خپله پرېکړه ونه کړي نو داسې یوه خالیګا به رامنځته شي چې د هغې ډکول به بیا ډېر وخت ونیسي. نو باید زر تر زره د پوهنتونونو په اړه خپله پرېکړه وکړي. خدای په امان.
محترمه، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اسلامي امارت له راتلو نه وروسته دولتي کارمندان او مامورین له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي، معاشاته نشته ده او اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې شوې دي، نور کاروبار هم نه پیدا کیږي. نو که تاسو زمونږ د غږ دولتي چارواکو ته ورسوئ چې دغه کومې مرستې چې د خلکو سره کیږي یدې اولین مستحقم دغه خلک دي، ځکه کلیوالي خلکو او همداسې د امارات اسلامي کوم مجاهدین چې دي دی باندې دغه تحول تر اوسه پورې کوم منفي تاثیر نه ده کړی. ټول اقتصادي ستونزې او مشکلات همدغه دولتي کارمندانو ته پیدا شوي دي. نو که دغه مرستې دوی له دغه دولتي کارمندانو سره وکړي یا به د دوی ایماني او وجداني وظیفوي پاک عمل شي.
محمد خان مبارز یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو ده چې په هلمند کې د تعلیمي کچې چې ده بالخصوص د عصري زده کړو په برخه کې بیخي په نشي حساب ده. تاسو وګورئ د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په اکثرو کې ښوونځي او مکتبونه نشته. نو باید دوی دې ته توجه وکړي او چې هغه ماشومان چې کوم دي چې هغه بیا تعلیم پاتې نه شي.
دغه مؤسسې راځي افغانستان ته
ایا زمر قرمش دغه ما دغه دغه ندی وچکلی ندی ویل کده افغانستان دی خو زمر بارغس قرمش ولسوالی ته هیڅ مایسې کومک نه دی کړی دا خدای دی وکي چې دا د طالبان مشران زمر د قرمش ختم پاملرنه وکي خلګو ته په کندهار او په نور جلال آباد او په پکتیا او خوست ګردیز کې په $1500 $1300 پر کور ورکی موږ ته درې درې کیلو اوړه راسي 15 کیلو اوړه راسي نور سره ولې داس خاص کوم خپل مرنه کې السلام علیکم خو دې چې زما خبري ازادي راډیو نشر کی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ستاسو په پیغامونو رو رو د دغه خبری مجله د پای شیبو ته ورسیدو په کابل کې د سهار ونیمه بجې شوې په بل خبری مجله کې می همکارا فرشتانګه ستاسو